افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونه ډیره بخښه ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار سفیر الله ستانګزی وړاندې کوي په دې پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وبا چې خبره شوې ځوانانو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی پر دې خبرې کې خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شوه. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړ چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. یوناما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خپور کړی دی. یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي. یوناما وایي پرله پسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي. یوناما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلنی راپور کې طالبان او نور سختدریز ډلې د پسلو کې 2 شپېته ملکي تلفاتو مسؤول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبور لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 کال کېدای شوه چې د افغانستان لپاره د سولې کال وي خو بیا هم روان کړکېچ د په زرګونو کسانو ژوند واخیست. د راپور له مخې تېر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 15% کمه ده. طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د خبر شوی راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خبر شوی خبر پانه کې د هغه موندنې رد کړي. طالبانو ویل د دې راپور له مخې د دې راپور له دې برخې سره چې تیر کال د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول طالبان بلل شوی جوړ نه دي ځکه د دوی په وینا په راپور کې د ملکی تلفاتو اصلي عاملان پټ ساتل شوي دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې څلور پاڅونوال وژل شوي یو ټپي او دوه لاره درک دي. دا خبره د لوګر امنیه قومندان فیض الله غیرت نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تیر شپه د ولایت مرکز پل عالم اړوند په حصارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یوه پوسته برید شوی چې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. ښاغلی غیرت وایي د پاڅونوالو دوه تنه یې لاده درک دي او دوی نه پوهیږي چې آیا هغوی وسلوالو طالبانو ژوندي نیولي او که نفوذي کسان. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه برید مسؤلیت اخیستی او پکې د نهو پاڅون کوونکو د وژلو او د یو شمیر وسلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ار کې جوړ شوی و.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجروح وویل چې دا واکسین به په لومړۍ مرحله کې روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دوو غړو ته ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل د واکسین دغه لړۍ به په عادلانه ډول عملي کیږي. افغانستان په دغه مرحله کې د استرا زینکا هغه 15 لک ډوز واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده. نن د کپ 15مه هم هغه نیټه ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کورونا وایروس د لومړنۍ مثبتې پیښې په ثبتېدو سره په افغانستان کې دغه وایروس لومړنۍ پیښه مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې وبخی پر دغه وایروس د اختشو کسانو شمیر نږدې شپږ پنځوس زرو او لامل یې د مړو شو شمیر نږدې دوه نیم زرو ته رسیدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د له 15 لکو زیاتو کسانو مړینه یې وویرونکې غمیزه او بوږنونکې مرحله بللی او د هیواد له وګړو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د کاناډا پارلمان د اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلي دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هلی. ځوان فکر پروگرام ته مو ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزی یم. په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو یو کال پوره شو. دا چې ځوانانو د دغې وبا پر مهال خپل مسؤلیتونه چې له اړمنو سره مرستې دي، د خیریه کارونو ترسراوی دی، د ځاني پوهې لوړول او نور مسؤلیتونه دي ادا کړي، که څنګه یا یې له دې وبا څه درسونه زده کړي چې راتلونکي کې ورته لویو پیښو او وباګانو ته چمتووالی ولري، په نننی پروګرام کې په همدغو مسئلو باندې خبرې کوو. له خپلو میلمنو سره به په دې مسئلو باندې بحث وکړو، له هغوی به پوښتنې ولرو او همدارنګه د هغوی تحلیل او نظریات به واورو. نن په پروګرام کې درې تنه راسره میلمانه دي. آغا ملوک سهار چې یو ځوان فعال دی، سافټویر انجینیر دی، د درک په نوم د سافټویر انجینیرینګ د کمپنۍ مشر دی. ښاغلی سهار، په افغانستان کې د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پکې په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د پیښو پوره معلومات وخت په وخت پریږي او خلکو ته له دې لارې خبرتیاوې رسول کیږي. د یادونې ده چې دا په ټول افغانستان کې لومړنی او تر ټولو معتبره ویب پاڼه او اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې فعاله پاتې شوی دی په تېر یو کال کې او لا هم خلکو ته خدمات رسوي. ډاکټر محبوب الله کلیوال ننګرهار راسره خبرې کوي. دی د کرونا وبا پر مهال د کرونا د ناروغانو پر درملنې بوخت و. همداراز له کندهاره د ځوان فعال ښاغلی حکمت الله صلحی راسره میلمه دی. دغو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخه به ورشو هغه راپور ته چې د کرونا د واکسین د تطبیق د پیل په اړه زموږ همکار چمتو کړی دی.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوز دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډېر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30-35% خلک براون غاړي، انشاءالله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدودو وزارتو او دولتونو دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد نو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
بیا هم خراغ لید ځوان فکر پروګرام ته پیل به له ډاکټر محبوب الله کلیوال وکړو چې له ننګرهار له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، پروګرام تم ستړي مشه، مننه چې په یو کال کې مو خدمات رسولي دي خلکو ته د نورو روغتیا پالانو په څیر باندې. دا راته وایي چې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو د کرونا وبا په مهال چې یو کال پوره شو په افغانستان کې د ځوانانو په کارونو باندې څه تحلیل لري؟ دوی آیا خپل مسؤلیت ادا کړی که څنګه؟ لږ تر لږې د وقایوي اصولو په پلي کولو کې د تاسو لاس پکړی دی که څنګه؟
مننه په سر کې هم سلامونه تاسو ته، رادیو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته چې د سیسه زما غږ اوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته سلامه دا چې په افغانستان کې تقریبا یو کال پوره شولو، په همدغه ورځ باندې منګه په هرات کې یو کال وړاندې یو نوی کیس رامنځته شوی و په هرات کې. د ځوانانو په هکله که درته ووایم، کله چې په افغانستان کې لومړنی کیس رامنځته شو، یوه څه اندازه هغه ځوانان چې دوی مدني فعالان وو، د بعضو ټولنو سره یې کار کولو په لومړنیو وختونو کې، خو یوازې دا چې په چین کې وو، یعنی داسې خاص توجه ورته هیڅ هم نه کوله. کله چې افغانستان ته راغله یو څه ګونګوسه ورسره شروع شو. خو د ځوانانو په هکله باید ځوان خفه هم نه شي. په لومړیو وختونو کې چې کله دغه وایروس افغانستان ته انتقال شولو، د ځوانانو یو څه د پام نه لرې پاتې شو. فقط یوازې موږ او تاسو د تلویزیون په سکرین باندې اعلانونه لیدل چې دغسې یو وایروس دی او عامه پوهاوی باندې لږ لږ یو څه کار روان و. خو په اولو وختونو کې چې ځوانان، یعنې په دې باندې باید خفه نه شو، لږ یو څه ناغېړي وشوله. په لومړیو وختونو کې همدغه ځوانانو چې په اولو کې چې کله کرنټین ولګېده، هغه د کرنټین بعضې مسایل یې نه مراد کول. فرض مثال بعضې پروګرامونه به نیول، د ملګرو مجلسونه یې سره ډېر نږدې نه کول، ازدحام زیات شولو. په همدغه وختونو کې یو څه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته فکر یې هم نه و. خو وروسته چې کله دغه ناروغتیا هغه پیچ ته ورسېدله، هغه حد ته ورسېدله، بیا که موږ هر څومره خپله خواري کړې وای، خو په کنټرول کې مې یو اندازه موږ ته مشکل همدغه پیدا کړلو چې ځوانانو په اولو وختونو کې یو څه ناغېړي به کړي وي په دغه د وایروس په کنټرول کې. زمونږ عامه پوهاوي کوم ټیمونه چې وو په اولو وختونو کې چې ایجاد شولو د پوهنې د یو برخې د روغتیا د وزارت لخوا، نه د هغو سره یو ځای د دوی دغه ناستې ولاړې بعضې میټینګونه چې وو، داسې کوم خاص ښه نه برېښېده. ځکه ځوانانو دوی ته داسې یو ډول فکر کوم ښه دغه نه لاره ورته فکر یې نه لاره چې کونی داسې یو وایروس دی او ختمېږي. خو کله چې ناروغتیا زور واخیستو، ځوانان په اولو قدمونو کې بیا همدغه ځوانان اخته شو. ځکه دوی د کرنټین اصول نه مراتول، تګ راتګ یې زیات کوو، د ښارونو نه لرې کېدل، هماغه رقم پرې خپل پروګرامونه مجلسونه مخې ته وړل. نو په لومړیو کې ځوانان د یو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو. همدغه ځوانان دي چې په دغه ټولنه کې که رښتیا ووایو، دغه ځوانان راوهسیدل او دغه اول وختونه کې د مریسیا یا دغه وایروس که یو ځینه بل ته د ځوانانو په واسطه انتقال شوه، په دې باید سترګې پټې نه کړو سره، ځکه همدغه ځوانانو چې په سختو شرایطو کې مګوی تلل ښارونو ته، حال هم کې چې هلته لاکډاون قایم شوی و، لاکډاونونه وو، ټول ښارونه باید کارنتین شوی وي، همدغه ځوانان ګرځېدل چې دغه ناروغتیا ته یو اندازه وسعت ورکړه ورته. خو چې کله د ناروغتیا د پیش ته ورسېدلو او دغه زموږ ستاسې د ټول هېواد چې چونکې غریب هېواد دی دغه ونیول شو، یعنی اکثره وګړي په دغه مرستیا باندې اخته شولو، بیا که موږ هر څومره څه کړی وی ورسره ګمان نه کوم که بیا موږ مشکل حل کړی وی. خو تر دې حده پورې چې ناروغتیا په هغه اولو وختونو کې چې کنټرول شوی وی، فکر نکوم
که بله ډیره مننه کوم ډاکټر محبوب. ښاغلی هغه ملک سهار، لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل، تاسو د سافټویر انجینر یاستی او د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشن مو جوړ کړم. دا اوس دغه ویب پاڼه له ما سره را خلاصه ده، دلته په ښی خواته د نړۍ او چپې خواته هم د افغانستان د پیښو ګرافونه لیکل شوي دي. دلته ښکاري چې 15,000 کسان اخته شوي تر نن، او 8,096 له دې ډلې بیرته روغ شوي دي، او 2,415 مړه شوي دي، او لا هم 4,316 فعال کیسونه یا ناروغان په افغانستان کې شته چې له دې ډلې ځینې په روغتونو کې هم بستر دي. همدارنګه د نړۍ شمیرې خو بیخي زیاتې دي، 112 میلیونو ته د اخته خلکو شمیر رسېدلی، 1,80,000 ښه شوي دي، او له ډلې 2,046,000 څه باندې مړه شوي دي. تاسو د په کوم فکر باندې دغه ویب سایټ په افغانستان کې لانچ که تر دې مخکې داسې کار شوی و نه و شوی، که څنګه، که په دې اړه راته ووایئ؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. کله چې کورونا پیل شوه او ټول نړۍ کې ورسره بندیزونه زیاتېدو، نو موږ د دې عامه پوهاوي په اړه هغه خپلې دیوانی فکر وکړ چې څه باید وکړو. نو هغه ټیم چې په افغانستان کې چا سره دا فکر نه و، اول ځل مو په دې اړه فکر وکړ زه اپلیکیشن باید جوړ کړم. نو تقریبا یوه نیمه میاشت زموږ ټول ټیم هغه وخت کورونا هم وه، کرنټین هم وو، موږ ځینې دفتر ته راغوستل، ځینې بله کوره کار کول. تاسو خپل درمانېږي د ویب سایټ او د دوو اپلیکیشنو جوړول پر یو میاشت کې ستونزمن کار ده. نو موږ جوړ کړل، نو کله چې موږ دا تاسیس کړل او خلکو اطلاع ترې شروع کړل، نو د عامې روغتیا وزارت ته مو هغه وخت کې موږ ته وویل چې د مخابرات وزارت نه وتر ته موږ به ستاسو دغه ویب سایټ د ملي سرچینې په سپت باندې ومنو او ټول اړتیاوې هم پوره کړې وې. نو دوی اول کې دا موږ تر ومنله، بیا وروسته وویل چې نه، موږ خو دا به ښه به نه وي چې یو شخصي کمپنۍ کار موږ راواخلو او دا یو کړو. نو بیا دوی دغه زموږ ځینې ویب سایټ ځینې برخې کاتي کې او ځینې خپل نور شیان اضافه کړو، په خپل نوم یې تاسیس کړل. بیا له ډېر مخالفتونو سره مخ شو، هغه ویب سایټ بیا یو میاشت وروسته ناکام هم شو او تر اوسه پورې ناکام ده. نو دغه ویب سایټ او اپلیکیشن چې کورونا ډاټ ای پی ویب سایټ ده، درک هیلتھ اپلیکیشن ده، موږ جوړ کړ. اوس تقریبا د دې یوازې ویب سایټ تر اوسه پورې 15,000 کسان 15,000 نسوه تنوي کسان ولیدلی ده، او 2,00,000 موبایل اپلیکیشن استفاده کول. ډېری خلکو دا ویب سایټ یو موږ ریسیټ هم کړل، نو هغه اولنی لیدونکي نه څه به څوله کولو تر اول دوه میاشتې کولو. او په دې کې موږ هغه مهمې برخې دا په نظر کې نیولې وې چې افغانستان د ټولو ولایتونو شمېرې موږ پکې خپرې کړو، نړیوالې شمېرې پکې خپرې کړو، د مشکوکو پیښو رپورټ کول له ولایتو او لرو سیمو څخه، بل د دلته یو وقایوي ټیسټ چې هغه د سی ډی سی او د ملګرو د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی و چې په هغه باندې دا خودل کېده چې یو څوک به کورونا د اخته کېدو احتمال یې څومره فیصد ده. او نور دا ورسره د هغه لابراتوارونو ادرسونه اوس افغانستان کې د کورونا ټسټونه کول، تر څنګ یې بیا ځلې ګړنۍ اړتیاوې ولې که د حکومت لخوا به کومې نوې دغه رامنځته شوې پرمختګونه یا کومې ستونزې، نو هغه به خپرېدې کړي، تر څنګ یې دا په پښتو دري انګلیسي ژبه ولو. نو د تاسو رسنۍ په شمول، یعنی تر اوسه یې ټول خلک کاروي، یو ملي سرچینه ده. زموږ هدف عامه پوهاوی وو، او په هغه وخت کې موږ ټول هڅه دا ول خپل ټیم پر ټکنالوژي پر مټ باندې څنګه وکولو سو عامه پوهاوی زیات کړو. یدي تر څنګ په تیر یو کال کې ما تقریبا لسګونه پروګرامونه له ټلویزیون او رادیوګانو سره پر دې باندې جوړ کړو چې له څنګه ټکنالوژي کار واخلو، چې په زده کړو کې په کار کې مرسته وکړي. ځکه په ټوله نړۍ کې 2 میلیارد خلکو آنلاین زده کړې کولې، 800 میلیونه خلک له زده کړو محروم وو.
مننه په دې باندې به موږ بیا سره خبرې وکړو. د اوس لپاره مننه. ور به شو ښاغلی سلحي ته. حکمت الله سلحي صاحب، تاسو راته ووایئ چې کرونا څومره د ځوانانو د راټولېدو په ټوله کې د ځوانانو د مجلسونو دغه فکرونه او بحثونه بدل کړه، څومره ځوانانو دغې مسلې ته پام وګرځوئ د تاسو په نظر چې ځوان فعال یاستئ؟ سلحي صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ لطفا له خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. ما دا پوښتنه وکړه ده چې کرونا د ځوانانو د غونډو بحثونه څومره واړول، څومره کرونا د بحثونو اصلي موضوع و، څومره ځوانانو ته اندېښنې پیدا شوې په دغې ارتباط باندې؟ که تاسو زموږ غږ اورئ نو لطفا خپل ځواب وایئ.
سلامونه احترامات تاسو او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په بحث کې ټولو ګډونوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې کرونا وبا یو نړیواله وبا او آفت و، او څخه اوسوله په ابتدا کې دغه مسله د ځوانانو افغانستان کې ځوانانو ته
ښاغلی سلحي اوبخی چې ستاسو خبرې قطع کوم. اوبخی که مو بیا هم لږ څه ځای ته تغییر ورکړئ. فکر کوم ټلیفونونه خو به ټول په افغانستان کې خراب وي، دغه هم لږ څه ستونزه ده. که لږ څه ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. غږ مو جال راځي اوس که خبرې وکړئ ښایي سم شي. مهرباني.
کله چې کرونا وبا افغانستان ته راغلله، په ابتدا کې خلکو دومره جدي نه ګڼله، خو وروسته د وخت په تېرېدو سره دغه مسله تاثیر گزار شوله، خلک یې متاثر کړل، او دلته د رسنیو له خوا څخه هم ډېر دغسې اعلانات ورکړل شوله چې دغه وبا یا دغه مرض یې ډېر خطرناک خلکو ته معرفي کړ. لکه څومره چې خطرناک و په هماغه اندازه نه سو معرفي، یعنی ډېر وحشتناک معرفي سو چې خلک هم ډېر وویرېدل او ډېر تر تاثیر لاندې سول. یعنی عادي زکام به و، ده به فکر کوه چې زه کرونا یم. یعنی ډېر تشویشونه یې را ولاړ کړل، خلک یې په یو ډول ذهني ناروغیو باندې اخته کړل، چې دا هم یو چلنج سو د ځوانانو بحثونو و، د ځوانانو ناستې تر ډېره حده پورې که څه هم ځوانانو باک نه کوه، خو دغو اعلاناتو او دغو شیانو ډېر وویرول او تاثیرات یې په ټولو نمایندې وکړله. خو بیا هم د څه وخت په تېرېدو سره بېرته دغه مریضي نورمال حالات ته ولاړله، یا دغه افت او خلکو کوشش کوي چې دغه فریشر چې اوس په زیاته اندازه په خلکو باندې دی، یعنی عادي مریضۍ به انسان تر بستره ورسو او هغه به په نورو مریضیو باندې مبتلا شو، چې دغه شی څه وختایي جوړه کړله. خو بیا هم دغه د روحیې په حساب باندې چې خلک ډېر متاثره وه، د حکیم الکوزي په نوم یو طبیب دغه فشار یا فشار تر ډېره حده پورې له منځه څخه یووي. موږ هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د دې د عامه پوهاوي په برخه کې تر ډېره حده پورې رول ولوبه، تر څو دغه تاثیرات د ډاکترانو په وینا دغه فریشر چې اوس علم په ټولنه دی دا باید راکم شي، او وکولای شو چې په صحیح شکل باندې دغه مریضي کنټرول کړی شو.
ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو ته به مو وایم چې کولای شي په 0 800 225 55 او 0 909 203 540 باندې زموږ ټلیفونونو ته زنګ راووهئ. د کرونا وبا په مهال د ځوانانو د مسؤلیتونو د اداینې په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړئ، او همدارنګه کولای شي په سکایپ کې هم زنګ راته ووهئ. آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شي له سکایپ هم که انټرنیټ مساوي زنګ راووهئ. نو موږ هلته ستاسو ټلیفونونو ته په تمه یو. خو زه به دویم وار پوښتنو ته ورشم. ښاغلی ډاکټر محبوب، غواړم له تاسو وپوښتمه چې د کرونا وبا په مهال باندې چې دغه د یو کال هم پوره شو په افغانستان کې، البته په نړۍ کې څه باندې یو کال کېږي، تقریبا یو کال او درې میاشتې په پوره کېدو دي، ځکه چې د 2019 په ډسمبر کې دغه اوشو، اوس هم فبروري د 2021 ده، نو تقریبا له یو کال او درې میاشتو نه شاوخوا دومره وخت شوی دی. له اولې ورځې هم دغه پیغامونه وو چې باید لاسونه ومینځل شي، ماسکونه وکارول شي، فاصلې رعایت شي، حداقل 2 متره. د ډاکټر په صفت باندې خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې څومره خلکو په تیره بیا ځوانانو دغو دریو عمومي سپارښتنو ته څومره پام وکړ؟
مننه کولم. کله چې په لومړنیو کې دغه د کرونا د وایروس وسط په مخ ته زیاتېدو شلو، دلته د کمیونیکیشن لپاره موږ ځانګړي ټیمونه لرل، نه یوازې دا چې دغه د دولت لخوا سپانسر شي. فر مثال زمونږ زمونږ بعضې ملګري موږ به چې کله هم د شفخانې کې د اوپیډي پر مهال باندې یو مریض کوته، مجبور وو چې دوی ته د دې تر څنګ چې د هغوی د نورو مرستیاګانو معالجه وکړو، دوی مو په دې ته هڅول چې فرض مثال تاسې باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځئ د دیرشو ثانیو لپاره سره د صابون سینیټایزر استعمال کوئ، دوه متره فاصله ونیسئ، ټوخی پرنجی درځي، باید کوم کوم کارونه تاسې وکړئ. په لومړیو وختونو کې خو داسې چې خلکو ته یو ډول فکر کوم تجارتي اعلان به ورته ښکاره کېده، علت یې همدا و چې دغه د ناروغتیا وسعت دومره نه و. خو کله چې وسعت پیدا کړلو د ځوانانو ونډه په وروستیو کې، زه یعنې ډېر خوشبینه هم یم، دلته مونږ د پلازما دپاره یو سیستم جوړ کړ چې د یو مریض چې ښه شوی به و تقریبا د ښه کېدو نه وروسته د هغې پلازما راغسته او د مربوطه برابر ګروپ د وینې سره دا م ورته ورکوله. کله چې موږ دغه کمپاین شروع کړو ځینې ډېر خوشحاله یم، ځوانان دسې د دلګو په شکل باندې د فیټلي ډلې به راتلل او یو رضاکانه ډول باندې به یې دا ویل چې ورته چې موږ پلازما هغه کسان چې دوی به کرونا تېره کړې وه ځوانان، د دوی دا پلازما به م اخیستل او یا به نورو ته ترانسفیوژن به م ورته کوه د دې په واسطه باندې. نو دغه یوه ښه نتیجه ورکړله د ځوانانو. یو خو خبره دا شوه چې ځوانان دې باندې پوه شلو چې دغه وایروس یو وژونکی وایروس دی. هر سړی په خپل کور کې زاړه مور او پلار هم لرل، نور ترونه او سره نور خلک، نو دوی دوی لپاره چې موږ به دې پویول چې هغه کسان چې دوی عمر خوړلي دي دوی ته ډېر مناسب دي، دوی ډېر سپیک دي، پس یې خواري وکړي چې دغه کسان باید کرنتین وساتو، د تماس په واسطه باندې دا د تماس لریوالي لپاره ورته خپلې خبرې کولې. خو کله چې دغه ځوانان په دغه شکل باندې یعنې دوی لیواله شو، دا اوس که موږ به تاسې وګورو د واکسین پروګرام روان دی، اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي دغه د واکسین دوز د توصیه لپاره موږ ته وایي چې آیا که دا دوز د لومړي ځل لپاره فرض مثال هغه کسانو ته چې اړمن دي، چې جناب ولسمشر هم په دې باندې تاکید کړی چې په هغه کې نظامیان دي، ډاکتران دي، فرض مثال ژورنالیستان دي، دغه کسان کې چې چېرته واکسین شي دا به یوه ښه لاره وي. خو هغه تجربې چې موږ له ځان سره لرلې د کلینیک په دوران کې چې د حکومت سپارښتنې دي په روغتیا له وزارت نه راغلې وي موږ ته، او موږ د یو ډاکټر په صفت باندې مجبور شو دغه هغه سپارښتنې چې موږ ته شوي باید نورو ته انتقال کړو. ځوانان پکې تقریبا تر ډېره حده پورې ښه انوالو وو، یعنې په دې باندې ډېره ښه نتیجه واخیستله، خصوصا هغه وخت چې کله ترانسفیوژن دې دغه شروع کړو چې هغه نتیجه یې ورکړله. یعنې په هغه وختونو کې چې واکسین هم نه وو په افغانستان کې، له یوه طرفه چې دغه د کرونا زور و، نور مسایل ډېر اقتصادي وو، نور جنګ و جدال سخت زیات وو، نو په دغه وختونو کې د ځوانانو دغه مرسته چې د خپلو هېوادوالو سره کړې ده، یعنې زه ګمان نه کوم زه د یوه ډاکټر په صفت باندې څرنګه چې ما خپله هم دغه ناروغتیا تېره کړې ده، د جوزا پر دیارلسمه باندې زه مریض شوی وم، وروسته د هغې نه چې کله زه شفایاب شومه په رضاکانه ډول باندې ما خلکو ته ویل چې یاره زما د وینې د ګروپ سره برابر که څوک وي زه کولی شم چې چا ته دغه خپله پلازما ورکړم. همدغه ځوانانو چې په لومړیو وختونو کې صحیح جنجال او دا بعضې مسایل ورسره را پیدا شو چې دوی د کرنتین د نه مراتولو، خو بېرته دغه ځوانان هم دې ته وهڅول چې د دغه ناروغتیا په مخنیوي کې هم دې کار واخیستو. فرض مثال په رضاکانه ډول باندې بعضې ځوانان به راتلل چې هغوی ته موږ خپل هغه معلوم شوي چاپ شوي کوم د سپارښتنې چې وي دا به ورکولې ورته، چې آیا دا تاسې په داسې ځایونو کې وویشئ، مثال په بل پوهنتوني کې وویشئ، که خدای نه کړه چېرته په دې وضعیت کې څوک واده کوي باید دغه سپارښتنې تاسې ورته ورکړي، په لارو کوڅو کې خلکو ته مدرسو ته مو لېږلي، د ځوانانو په واسطه باندې مکتبونو ته مو لېږلي. په لومړیو کې خو صحیح وه چې مشکلات وو، خو وروسته وروسته د الله په فضل سره او دغه د ځوانانو په مرستې باندې چې موږ څومره دغه کرونا مهار کړې ده، زه درته په سره ویلی شم چې دا یوازې دغه ځوانانو چې دغه کرونا ته موږ ماتې ورکړې ده، الله په فضل او دغه د ځوانانو په مرسته باندې چې دوی وکولی شو چې دغه وایروس دغه ناروغتیا موږ مهار کړو. ځکه په افغانستان کې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي دمخ دي، بلکې دلته چې شته چې هلته د روغتیایي کوم فعالیتونه چې دا ډېر محدود دي، دغه ځوانان د کرونا لپاره خو موږ ورسه نه لرو، خو فقط هماغه د لومړني تدابیر وو، د مایاتو ورکړه وه، د بعضې انټي بیوټیک ورکړه وه او کرنتین وو، چې دا حتی موږ کولی شو چې دغه لومړني کارونه په کور کې شوی وي. نو دوی ته هم دا ځوانان وهڅول او دوی وکولی شو چې په لرو پرتو سیمو کې هم دغه کمپاینونه وکړي. زه وایم که په دغه کمپاین لکه اوس چې څرنګه د واکسین افغانستان ته راغلی دی، که دا هم په همدغسې ډول باندې شفاف ډول باندې باید وشي، ځکه
مننه ډاکټر صاحب په دې بیا په بل برخه کې خبري وکړو. ور بشو خاغلی سهار ته سهار صاحب په افغانستان کې خو شاوخوا 8 میلیونه کسان انټرنیټ کاری لدی سباندې 15 میلیونه په سوشل میډیا کې فعال دي. په سوشل میډیا کې اکثر د کورونا وبا په ارتباط باندې ډیر مسایل خطر پورته شول، اعلانونه یې نشر شول، خلکو خپلې تجربې هم شریک کړې، لایو ویډیوګانې کې خودلې. تاسو کوم راته وایي چې د تاسو تجربې څخه یې چې د کورونا وبا په محل باندې د افغانستان د سوشل میډیا په ټوله کې د انټرنیټ وضع څنګه وه، خلکو بحثونه ډیر په څو د تاسو سرویګانې څخه په دې ارتباط باندې خپل نظر شریک کړي؟
دی اول کې د افغانستان کې ټولنیز رسنۍ کې لیک دغه جعلي خبرونه ډیر زیات وو، یعنی ضد ناقص مسایل خبرېدو. داسې کله موږ اپلیکیشن په دې برخه کې جوړ کړ، تلویزیونونو سره موږ ټکنالوژي پر مټ باندې دغه معلومات شریکول، ډېرې رسنۍ سره موږ هڅه کوله چې هغوی ته ځینې منابع وروښیو چې له دغو منابعو نه کار واخلي. بیا ټولنیز رسنۍ یوه اندازه هغه خبرونه دغه ته رالو، یعنې هغه فشار ذهني راټیټ شو، جعلي خبرونه کم شو. خو په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې بیا هم شپتاویه چې د نارملي یعنی جعلي خبرونه وي، د صحیح خبرونو پیدا کول کې ستونزمن وي، یعنی لږ مهارت غواړي. موږ هڅه دا وکړه چې اپلیکیشن له لارې، رسنۍ له لارې، د ویب سایټ له لارې دا شان ډېر کړو. نو په اولو میاشتو کې لږ هغه شمېرې وو دا ښودل کېدي چې معمولا ډېر شایعات به خپرېدې کورونا په اړه، ډېر هغه څه به کورونا پورې تړل کېدي چې هغه به کورونا علامې نه وي، ځینې خلک به کورونا وغه د کورونا نه منله. بیا دغې لپاره موږ اپلیکیشن کې د کورونا غ پیس ټو دغه رپورټ کول یو برخه ما اضافه کړه. تقریبا شاوخوا 5000 کسانو هغه لارې موږ ته پیس رپورټ شوی وي، مثلا د کورونا علامې به درلودې. نو بیا موږ هغه شمیرې او هغه معلومات عام روغتیا وزارت سره کول، بیا دغه یو کال سنټر ولغه لارې دې وسره اړې کې نیولې کوم چا به شمیرې پرې کېږي. نو په ټوله کې د کورونا پر مهال باندې معلومات اونڅنګ ډېر دقیق نه ولو. په وروستیو کې چې بیا د هغه د حاکم ته په نوم چې کوم واخم، یعنې له طبي لحاظ او له صحي لحاظه چندانې موضوع نه ولا، ځکه چې علمي ثبوت نه دلو. په هر صورت باندې د افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کې د معلومات برخه کې ذهنیت کېټ ده، یعنی ډېر خلک هغه علمي چلند نه کوي له ټولنیزو رسنیو سره. خو زموږ هڅه دا وه چې دا یوان زه دغسې، خو بیا هم طبعا افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک، 8 میلیونه خلک انټرنیټ لاسرسی لري، 15 میلیونه ټولنیزو رسنیو کې بوخت دي. د دوی کنټرولول ستونزمن وو، خو یوازې دام کوله چې رسنیو ته دقیق او صحیح معلومات ورکړو،
مننه. په 15 میلیونو کې به حتما د ځوانانو په اړه راته ووایي. د ځینو راپورونو په اساس باندې 90% دغه ځوانان بلل کېږي چې سوشل میډیا کې فعال دي. په دې ارتباط باندې سرویګانې څه ښیي؟ او د هغو ځوانانو چې په نورو نفوذ لري یا فالوورز ډېر لري، هغوی د کرونا په ارتباط باندې څه کارونه کړي دي؟ د تاسو معلومات څه ښیي په دې ارتباط؟
د کورونا پر مهال باندې یعنی د عامو خلکو په برخاستنه کمه وله. په ټوله کې عام روغتیا وزارت هڅې ډېرې ولې، ټول ډاکټران بوخت وو، صحیح پرسنل ټول بوخت وو. خو په دې برخه کې هغه ځوانانو دقیق شمېرې ډېر نه څه چا څه فعالیتونه ترسره کول، خو یو څه چې معلومېدو هغه ډېری ځوانانو ټولنیز رسنۍ کې نړیوالو منابعو او هغه ملتي او کورونا اپلیکیشن کې په لوغو معلوماتو یې ګټه اخیستله. ماته ډېرې ملګرو به ویل چې بچې ته تلم دی ویل چې موږ د کورونا په اړه اوس یو ځانی منبع هم دغه ستاسو اپلیکیشن او ویب سایټ ته ګټه ترې اخلو، ځکه نور معلومات موږ ته د باور وړ نه دي. نو ډېر وخت خلکو دین نه وختونه وولو، لکه مثلا ځینې خلکو مرستې راټولولې، ځینې خلکو آنلاین فنډ ریزنګ کول، ځینې خلکو مثلا هڅه کوله چې له ډاکټرانو سره مرسته وکړي. دغه وی ولې دقیقې شمېرې داسې نه څه، مثلا څو سلنه خلک پدې کې اخته. خو د افغانستان ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې در نور نړۍ لپاره هغه بیل دی، یعنی ذهنیت په کې هغه کچه باندې نه ده لکه په نور نړۍ کې وو. یعنی په جعلي خبرونو باندې خلکو باور ډېر کړ. ما په یاد دي ځینې ویډیوګانې راغلي چې ځینې ځوانانو له روغتیايي پرسنل څخه شکایتونه درلودو، او ځینې دغه ولې موضوعاتو نه دا ډېرې هغه وایرل چې ویډیوګانې ډېرې خپرې شوې. خوب بیا کله چې هغه اصلي موضوع به وچلل چې بیا به هغه ډول نه وه. زه دا نه وایم چې روغتیا وزارت په دې برخه کې ټول مسایل ته رسیدګي وکړه، نه، ډېرې ستونزې. ولې ما خپله ځینو روغتونو بوتلم، مثلا موږ له افغان جاپان دغو روغتونو سره هڅه وکړه چې دوی دا کوم نتیجې چې دي د خلکو معلوموي، د کورونا د ټیسټ دا د ایمیل اپلیکیشن له لارې خلکو ته ولېږي، تر څو خلک رانه شي په ساعتو ساعتو منتظر نه شي. خو یو خلکو هم دا نه منل، عوام روغتیا وزارت په دې برخه کې په ټیکنالوژي کې یعنې دوی ګټه ترې ونهسته. یعنې په ټوله کې وایم د کورونا پر مهال په تېر یو کال کې هم روغتیا وزارت ډېره کمه هڅه وکړه د ټیکنالوژي نه کار واخلي. بل د زده کړو برخه کې خلکو یعنی څلوېښت تر پنځوس سلنه خلکو آنلاین زده کړې پیل کړې. پنځوس سلنه یا محصلین په لرې پرتو سیمو کې وو، یا د انټرنیټ ستونزه وه، یا ډېری متاسفانه د افغانستان د پوهنتونونو استادان په انټرنیټ او پر ټیکنالوژي پر دې شان نه پوهېدو. په مرکزي پوهنتونو کې کابل پوهنتون دغو پوهنتونو چې زموږ له استادانو سره هغه همکاري درلوده، دوی سره مو ځینې اپلیکیشنونه ځینې د آنلاین زده کړو هغه پلیټفارمونه چې هغه ورته وښودل. نو په دغه اساس باندې بیان روغتیا بیا د لوړ زده کړو وزارت دا سیستم بیا وروسته هغه دوی چې کوم د لوړ زده کړو لپاره تاسیس کړ هغه بیا وروسته، خو مخکې موږ دغه اپلیکیشنونه دوی ته وښودو. نو له دغه لارې دغه زده کړې او دغه عامه پوهاوی شروع شو او هغه کار ډېر پټه بدرېدلی و. تر یو اندازه کار زده کړو کې له زده کړو له ټیکنالوژي نه کار واخلو.
ډېره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولي. فکر کوم ټلیفون یې بند شو، هغوی ته به بیا زنګ ورو، تر هغه پورې به اورېدونکو ته وخت ورکړو. قدرمنو اورېدونکو، بیا به هم د ټلیفون شمېرې تاسو ته ووایم: 0825 او 0993 243. زموږ د ټلیفون شمېرې دي. سکایپ باندې هم زنګ راوالی شي، سکایپ کې زموږ ادرس دی azadi.radio. تر د تاسو د ټلیفونونو تر اخیستو مخکې یو لنډه ده منیسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوریدونکو ته به وخت ورکوم. مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالې دي. ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې د کورونا وبا په مهال باندې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل. په تیر بیا په افغانستان کې چې نن یو کال پوره شو د دې وبا د خبرېدو او لا هم خلکو ژوند تهدیدېږي د دې درکه.
سلامونه
ښه. مهرباني وکړئ خپلواک صاحب، لکه څنګه مو چې وویل نن په دې غږیږو چې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل د کورونا وبا په مهال باندې، کراته ووایي.
یو خو د اقتصاد درداسې خو ما افغانستان خلک در بدره دي، بل هم په کور کښې مې شاید رواني مشکلات پیدا شي، بل هم ما د نومره په آزاد فضا کښې سړی لاس کار غریبي وکړي هغه وینې جریان پیدا کوي او خپل انشاءالله د اکثر د مرضې مقابل کښې عکس العمل شي او مقاومت کوي. نو دا چې ستا سوال ته راسم، ځوانان خو انشاءالله څه چې د اسلام دین خو د دې خپله کړې ده او دا مبارک دین ده چې د هر څه مقابل کې ښهتوب لري. نو موږ باید خپل فرهنګ ودین او انانات تراسو. انشاءالله ما د نظر څنګه چې مشکلات حل دي. کورونا شته، بلا شته، نه چې نشته، دا د الله یو افت دی. اما موږ دومره عقیده لرو چې د الله په توکل سره خپل ژوند مخته وړو او خپل روغتیایي مشکل
مننه کوم. بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی په همدې مسلې باندې چې خبرې مو وکړې، څه نظر لرئ تاسو؟
السلام علیکم. زهر شاه مظلوم یار د هلمند ولایت د کلي ولسوالۍ څخه ستاسو سره د تلیفون پر لیکم.
ښه مظلوم یار صاحب، مهرباني وکړئ خپل نظر مو راسره شریک کړئ. د هلمندي ځوان په توګه باندې مو څومره مسؤلیت ادا کړی د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي په برخه کې؟
زه خو ډېر خوشبینه یم ودې ته چې هندوستان هېواد څخه زه ډېر مننه کوم چې پنځه لکه ډوز وختي زموږ سره کومک کړی دی. دا د هر وګړي هیله او ارزو ده چې دغه وبا څخه په امن کې ژوند وکړي او د دې وبا څخه خلاص شي. خو دا واکسین باید په شفاف ډول سره وشي، تکلب او فساد پکې ونه شي، لکه څنګه چې په چیرو مرستو او کومکونو کې وشو. همدغه ځوانان وو چې قرباني موږ ورکړه، ځوانانو ورکړله او نور کومکونه او مرستې نور وویوړلې. خو زما هیله او ارزو دا ده چې دا په ډېر شفاف ډول سره وشي.
مننه کوم مظلوم یارو ل کجکی زنګ راوالی بل اوریدون کيام راخلو مهرباني وکي کوم ځای مو زنګ راواله د تاسو
شیرین آغا دوباره
دو سوال دیده محمد آغا ایسخه شیرین آغا صاحب ستاسو غاگ رازی خو لک سجال رازی غاگ مو که سمشیم نو لطفاً خپلی خبری را سرشن
و بس کس ساروان صاحب
زه صفی اللہ ستان اگزایم ساروان صاحب بل پروگرام مخته یوسی نن زه پروگرام مخته
مارا دیو چالان که تا ستول تا سلامون تقدیم کوم خدای دیو که چروخ جوڑی او بل دغه د کورونا مسله باندې دغه خو ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوي چې دغه مو کوی دار په دار کړو تر دا نن دوه مړې درې مړې جنازې دا په کورونا باندې مو ښخوو انجینر صاحب نو موږ په اطراف کې یو ډېر سخت تاوانونه خلک ته وړه اوس هم څه کوم برنامه دوی لري نه لري دوایي لپاره یا قرنطین قرنطین خو موږ نسو کوی کاروبار کوو نو مجبور یو دا مې سوال وکړ
سید اتمن ډاکټر صاحب محبوب بستاسو سوال یادښت کړی مننه کوم چې زنګ مرو وه یو اوریدونکو هم راخلو ورسته اوریدونکو به له دوی سره خبرې کوو ښه اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله دي تاسو
سلامونه څنګه صاحب تاسو ته د آزاد راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته محبوبه محبت ته مړې منګلات
مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریکې په دې پروګرام پاره
نظر می دادی دا که سنگه که مخی دا امیر اختیات پروگرامون دلول یا که الانات اخبار ولی خو بد وقتانه بایی چیز مخ پا کولونه که زیمی زیانان دا شستا دا کرونا مرز یا دا سرین روزی چی دادا چی سرک نظر گردی و خلازی ما دادی چی باید دیگه تقدیر و نوشی اخبال تروت خبریات روی که دا که یورور خبری وکه بیراد سکی اقتصادی سنگی بلشک تا غانستان که اقتصاد سنگی دیدی و هم د اقتصاد شکیدو لپاره باید موږ دغه مراد کو کم تر څه کم یا ماس ولګو یا د خلکو څخه د دوال څخه دا وکړو یا د ګڼې ګڼې ځای توان وسو خو دغه شی باید په کار دی دا نه معنی چې اقتصاد وي په دې نو زه د اقتصاد د وجې څخه هغه ځای ته ځم چې هغه څخه خسته یا په مرزي یا په نوره په توافه کېږي
مننه کوم یو اوریدونکی هم له سکایپ راخلو او دا به وروستی اوریدونکی بیا به ورشو بیرته میلمنو ته له دوی مننه کوم میلمنو نه چې پاتې شول پروګرام کې اوریدونکی مهرباني وکړئ خپل نوم راواخلئ راته واخلئ او ووایئ چې څه نظر لرئ په دې ارتباط چې ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی د کرونا وبا په مهال.
السلام علیکم.
او ژوند دی اوسه مننه په خیر راغله نو متصدی او کوم ځای مو زنګ راواله دي
سلام سره الله خبر کوم له میدان خاره
خخ پروگرام خو باتمه نو ری څه نظر لره ځوانانو څومره خپل مسولیت ادا کړی دي دغه و بعد کنټرول او نور مسولیت
تو ځوانانو تقریبا تر ډیره پورې خپل مسولیت ادا کړی هغه خامه په هوا یک په کلیوالو سیمه کې هم تر ډیره د ځوانانو له خوفه دی خلک رسیدلې او سنګزیش ولا سار سبري او پختنه زده به
مهرباني وکړئ تاسو غاوري او اتمن به یادشتي
سار سبتم درانه سلامونه سخت خپل می په فیسبوک باندې سار چې تعریف کړی ډیر ښه غټور معلومات کې نشري زه سار سره پختنه دا چې څنګه کولای شو خلکو ته دا ذهنیت ورک مخکې لدی چې حقیقت باندې پوس یا حقیقت درکې ولی دا به ځای خبر یو به ځای شاید په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې خبر شي کنه دا یو نه ذهنیت ورکو حقیقت په تر کې په لور سره لږه خبر شي
صحیح مننه د دې خبرې مراوخستلې ور بشو برته ملمنو ته خاغله اغه ملک سهار حکمت الله سلهی او ډاکټر صاحب محبوب الله کلیوال موږ سره دی له دوی مننه کو خاغله ډاکټر محبوب له تاسو به پښتنه وکم ازین اوریدونکو د په دې اړه زنګونه راوهل شي د قرنټین په مسله کې ویل امدارنګ دی دغه روغتیایي سپارښتنو د مراعات په برخه کې چې له کوره ډیرونه وزي یا داسې ځایونو ته نه ورځي چې هغلته ګڼې ګوڼې وي او نور مسایل دوی ویل چې د کار لپاره مجبور دي د کاري ماحول په خاطر هم سپارښتنه شته چې باید په څه شکل باندې ځانونه خوندي وساتي په دې ارتباط کې لطفا تاسو ورته ووایي او خصوصا ځوانان چې اکثر کارونه د باندې کوي د دوی لپاره څه خاص تدابیر دي
د کارتون لپاره کوم خاص شرایط لرو یو د کور داخل قرنټین دی او یو هغه وخت من قرنټین قیمو کله چې یو کاس باندې من مشکوک شو چې آیا د کرونا نخی نشانه لرلی به داخل لپاره خپل کرنټین دی. یو روز روزمره من خپل ځان مخې ته ورو ده. معلومه خبره ده چې په افغانستان کې فقر دی، غربت دی، خلک غریب دي. کدا چې ټول په کورونو باندې کینو ګمان نه کوم یو څوک ځان مړی پیدا کی. د باندې د کار کولو لپاره فرض مثال زه په ماینه خانه کې کینم، ماته ډیر مراجعین راځي. زه د خپلې ماینه خانې یا په خپله چې په شپخانه کې موږ د هغوی لپاره داسې یو سیستم برابر کړی دی چې د هغوی د چوکۍ تر مابینه واټن پیدا کړی دی. ما په خپله باندې ځان سیف کړی دی. کله چې موږ لپاره یو مری ناروغ مراجعه کوي، مخکې له هغه نه هغه موږ ګورو، هلته فرض مثال صابون ایښی دی، سنیټیزر ایښی دی، دغه شیان استفاده کوو، بیا موږ ناروغ معاینه کوو. هغې اقل چې موږ خپل ځان هم په خپله حفاظت یې په خپله کوو، فرض مثال هغه څه لباس چې موږ لرو هغه د هغې استفاده کوو. دومره خبره که چیرته یو کس د کور نه بهر دی، دغه کومه سپارښتنې د کورونا پاک له چې دي سر په ډول باندې یو کس دی، هغه په دغسې کار کوي، په یو تعمیر کې لګیا دی، کار کوي، کلکار دی، یا هم له هغه سره مزدور دی. تسکشی خو حتماً په دې شیانو کې باید استعمال شي. دا به زه فکر نه کوم چې د کار په جریان کې دغه یو جور دستکشي دا به دومره غټه خبره نه وي. دومره خبره دا ده دغه دستمال چې د ده سره دی، سکاف دی، یا هر یو څه دي، که ماسک نه وي دغه دستمال اخیستل کېږي، په اوبو پرې مینځل کېږي، لمر ته اچول کېږي. د هغې نه وروسته چې ښه منظم لمر یې واخیستو، بیا د خپل پزه او خوله دا ځان پرې پټوي. دا یو دوی لپاره یو بهترین ماسک دی، که چېرته ماسک نه وي په هغه صورت کې دا کار کوي. او د دې ترڅنګ که تاسو وګورئ، دا چې په قتلوي شکل باندې کار هم نه دی مناسب، چې په هر یو ځای کې دي پنځه شپږ نفر ډېر نږدې د دوو مترو نه ډېر نږدې فاصله وهي، خپل روزمره ژوند دي وکړي. خو دغه کرنټین که موږ وغواړو اسانولی شو، او که چېرته وغواړو سختولی ځانته شو. اسانه په دې معنا باندې چې یاره زه دغه خپل یو دسمال یو لوم چې زما په اوږه دی دغه نه استفاده کوم، پزه تړمه. مثال په ډول یو مجلس ته داخلي کې نه یو کار ته ځنه دغه دسمال مې د پوز نه تاو کړی، ځکه ټول خلک په دې پوه دي چې نن سبا دغه ناروغتیا تقریبا چې که ورته وویل چې کیسونه انشاءالله په کمېدو دي، دا به بده نه وي. خو کله چې دغسې ساحو ته داخلیږو، کار کوو، یا مجلسونو ته ځو، ښه خبره دا ده زما په نظر باندې چې په اوسنیو شرایطو کې د مجلسونو ته ورتګ مې اواز ده چې کرونا نور مشکلات هم ډېر زیات دي، باید هم له پامه ونه غورځول شي. خو که چېرته کار کوو، دغه یو عادي کار دی، دا د کومه غټه خبره نه ده چې موږ ورته وایو چې یاره زه باید حتماً کرنټین شم، د کور نه دې ونه وځم. د کرنټین دپاره ګوري کریټیریا دا ده چې کله یو ناروغ یو کس کې د کرونا عرض او لاین ښکاره کیږي، یا په خپله باندې دا یو کس د کرونا د ناروغ سره په تماس راغلی دی چې هغه مثبت کیس دی، دا باید کرنټین کیږي. داسې خو نه ده چې خدای مکه موږ تاسو د ټول ورځ اوسه نه په کورونو کې نه اوسو ځانه دي کرنټین کړو. نه نه، کرنټین په دې معنا باندې چې کله یو کس کنټاکټ واخیستو یا د کرونا عرض او لاین په کې ښکاره شو، عاجل باید کرنټین شي. خو کله چې د کورونا بهر وځو، دغه کوم سپارښتنه چې موږ ته دي عام روغتیا د وزارت له خوا نه راکړل شوي دي، اوس خو دغه د موسم تقریبا په ختیځ کې نور د ګرمېدو طرف ته روان دی. نو که چېرته د هر مانځه لپاره تاسې خواري وکړئ، اودس وشي، د اودس په جریان کې موږ په وضو کې اوبه اچوو، خوله کې اوبه اچوو، لاسونه پرې مینځو، مخ پرې مینځو، نو دا د کرونا دپاره یو بهترینه لاره ده د مخنیوي دپاره. ماسک اچوو، دسمال د پوزې نه تاوو، په کار همدغه رقم ته په دوکانونو کې که کارونه هم کوو، فقط هغه پله فاصله ورته نیسو، او د کرنټین هغه کوم اصول چې دي دا په ځان باندې مراعتوو. نو لومړۍ خبره دا ده چې زمونږ اکثره هیوادوال د کرنټین نه معنا دا اخري چې موږ باید په کور پاتې شو. نه، د کور پاتې کېدلو لپاره باید ډېر هغه کومې خبرې چې ما مخکې وکړې باید په هغې باندې سړی پوه شي، له هغې وروسته باید کرنټین وکړي. خیر، هغه څه سیمې چې هلته ازدحامي کارونه کېږي، د هغې لپاره هم دا اوس تاسې وګورئ په لومړیو وختونو کې چې به په کوم ځای کې کار کېدلو، حتی تر دې پورې چې د کار ممانعت موجود و، اوس دومره ورته ویلي چې تاسې د کرنټین هغه د فاصلې مراد کول په نظر کې ونیسئ، هېڅ مشکل نه شته دی. نو انشاءالله د دې له وجې نه به هم موږ د کرونا سره مبارزه کړي یو هم یوه مړۍ روزي حالات لاسته راوړي.
مننه کوم ښاغلی. هغه ملک سهار غواړم له تاسو وپوښتم چې که څه هم چې په افغانستان کې په پښتو دري باندې اکثر خلک په فیسبوک کې لیکنې کوي یا په ټویټر باندې، او دا به ښایي د دغو دوو کمپنیو لپاره مشکله وي چې دغه غلط خبرونه ژر راپیدا کړي، او خلک هم د ریپورټ په شکل باندې نه پوهېږي چې په څه شکل باندې دغه غلط خبر مخه ونیسي. که په دې اړه وضاحت ورکړي، ځکه چې په انګریزي کې خو دوی کله مشهوره کسان کله د فیسبوک یا ټویټر له نظره کوم ناسم خبر نشروي، نو اوتومات خپل ټویټر یا هغه بلاک کوي یا یې لاندې لیکي چې دا خبره غلطه ده د دغو اصولو په حساب باندې. په پښتو دري کې دغه چاره څومره ممکنه ده، په څه شکل باندې مخه نیول کېږي، او ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي په دغې برخه کې، خصوصا دغه اوس چې د کرونا وبا په ټول سوشل میډیا او ټوله نړۍ د همدې کرونا وبا په اړه باندې بحثونه پکې کیږي.
فیسبوک، ګوګل او ټویټر الګوریتمونه داسې دي چې هغه هر زبا یعنی انګلیسي دکچ ډیر لول د نور زبیم دقیق ډول باندې ژباړه کوي ځکه هغه خپل الگوریتمونه لري او هغه ګوري هغه ته ځینې لغاتونه دی لري هغه لغاتونه مثلا په کوم متن کارېدلی نه دي لغله لغله متن پیدا کوي بل د فیسبوک لپاره که تاسو یو پیک ورته رپورټ کوئ نو فیسبوک ورته درې ثانیې تر شپږ ثانیې وخت لري او د هغوی سیسټمونه اتومات دا ریویو کوي او دا چې کوي او که چېرته جعلي خبرې وي یا د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو له اصولو او قوانینو سرغړونه وي نو اتومات هغه بندیږي نو خلک ډېر کم رپورټ کوي که کوم پیکې رپورټ شي زه باور لرم چې کپسای ډول رپورټ چې هغه بندیږي یا جعلي خبرونو مخه نیول کېږي بل دا څنګه په افغانستان کې دغه وکولی شو په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې موږ معمولاً د ورځې ډېر جعلي خبرونه وینو خو په اړه یې اصل عمل نه کوي ما خو نظر ښه ده چې اصل عمل یې وښیو ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم داسې ده که زر نفره په یو موضوع باندې لیکل وکړي نو یو لک نفره د هغوی ذهنیت ور بدلوي مثال درته وایم که سل نفره نن په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې وکړي چې کورونا واکسین بې فائدې ده نو د یو لک نفره چې هغوی عامه پوهاوی هم لري د هغوی ذهنیت هم بدلولی شي دا هته په نور هېوادو کې په 2014 کال په ټاکنو د امریکا په ټاکنو کې دا له دغه تخنیک نه کار واخیستل شو نو دغه سل کسان که بیا صحیح خبرې ولیکي بیا که زر کسان چې معلومات هم نه لري یا عامه پوهاوی هم نه لري هغوی ذهنیت بدلولی شي یعنی د ټولنیزو رسنیو دغه هم کار دمې بد افته نو موږ ته په کار ده چې اول جعلي او ناسم خبر رپورټ کړو دوم ته ټولې خلار راځي که ته کمنټ ورکو چې وروره دغه هیڅ شکل نه ده دا هیڅ شکل ده درېم د دې لپاره دا هڅه وکړو چې دغه بدیل وړاندې کو یعنی که چا غلط خبر لیکلې یا د بل چا په اړه باندې شاید پر کړی به تر دغه په اړه دقیق معلومات رسمي شمیرې او یا یو سرچینې نه ګټه واخلو او تر وړاندې کو بل په اخر کې مهمه خبر ده چې نور خلکو سره دغه ثبوت واخلو مثلا که یو فیفا د امر روغتیا وزارت په وړاندې یو باس کیږي یا د ډاکټران په وړاندې کیږي نو دا که دا د امر روغتیا وزارت ته زنګ ووال شي یا ورته ایمیل وځي یا ورته مسیج وځي اوس دي اړیکو ډېر اسانه لارې دي نو له دغو لارو هغوی بیا دغې پیښې ته په ښه ډول باندې ځواب ویلی شي یو باس بل د یو بل ملګري چې پوښتنه وکړي څنګه سرچې دغه د جعلي خبرونو هغه منشه او سرچینه څنګه معلومولی شو زما په نظر اوله مهمه خبر دا ده چې موږ اصلي رسمي سرچینو پسې وګرځېږو که د کرونا پیښې خپرېږي نو د عام روغتیا وزارت یا نړیوال صحیح سازمان یا زموږ اپلیکیشن له دې نه باید سړی ارقام واخلي دغه رسمي منابع دي یا مثلا رسنیو نه او یا دومه خبر ده چې یا بحث او خبره منطقي ده که نه ده منطقي درېمه خبره بیا دا ده چې دا بحث په څه وخت کې سوی ده په کوم وضعیت کې سوی شرایط څه ډول دي یعنی څه د یو ډاکټر به شکایت کړی وي خو دا ډاکټر د ټولو ډاکټرو نمایندګي نه شي کوی یا یو کس که له یو شي نه شکایت لري دا معنی لري چې هغه ټوله کټګوري لري نو هغه شرایط بس وخت ټول ته باید په نظر کې ونیول شو او بل په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي ډول باندې او یا اکثر خبرونه جعلي دي یا یې شکل بدل شوی ده یعنی څه د خبر بل هغه څه تر لینک لري کوم ته هغه اصلي خبر نه ده
ډیر مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولی تاسو ټلیفون روخ شو بیا مننه چې پاتې شوی پروګرام کې یو څه چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو خیریه ټولنو ویلي وو څو عمومي کارونه د ځوانانو لپاره ټاکلي وو چې باید د کورونا وبا او د ورته شرایطو کې ترسره کړي د مثال په توګه باندې لو خلکو سره د مرستې باید وکړي چې اړمن دي یا له کوره ډیر نشي وتلی دوی باید هغوی ته د موادو پور رسولو کې مرستې وکړي په ځینو خیریه کارونو کې دوی بوخت وي البته په آنلاین شکل باندې تر ډیره پورې توصیه شوې ده چې باید ډلې رامنځته شي د یو څه لپاره غږ پورته شي څو دغه غږونه په منسجمه توګه باندې واورېدل شي ځوانانو څومره په دې برخه کې کارونه کړي دي آیا داسې ګروپونه را تشکیل شوي دي خصوصا په جنوب سیمه کې په قندار او په هلمند په دغو سیمو کې آیا دغسې کارونه شوي دي که څنګه
بلې هو کله چې کارنتین وده شو په همدې سیمه کې که څه هم عامه پوهاوی کچه کمه وه ډېر خلکو میډیا او رسنیو ته لاسرسی زیات نه درلوده بالخصوص په اطرافو کې خو په ښاري سیمو کې د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ څخه زیات استفاده کېدله په هغه کې ملګرو ګروپونه جوړ کړل او یو د بل سره مجلس وو او یا هم ناستی او یا هم درسونه په آنلاین شکل سوله زموږ تدریسي بهیر تر زیاته هده پورې آنلاین شکل سو او ډېرو خلکو چې پخوا بې وخت نه درلوده په آنلاین شکل خلکو ته تدریس کاوه او یا هم نورې برخې مخته وړې خو دا چې افغانستان د خلق لیکتادی څون سره مخ دی پاندې خاطر باندې کړه چې د یو غریب روزانه کټه کیږي لپاره دی معنی چې د ماشام ډوډۍ هم نه لري دا غوښتنې هم درته جدي وي او
خلق چې دا کرنټینه نه مرته یو لا دا و چې خلق له مجبوریت راوته، یعنی کچیر کورونا نه مرکوه د لوږی مرکیده، نو په همدې خاطر هم دغه ځینې د کرنټین ماتېدلو ته زمینه هم دې کسانو زیاته مساعده کړله. خو موږ ځوانانو دلته په کندهار کې د خیریه بنسټونو او نور خلکو لخوا څخه مرستې راټولې کړلې، او بیا به مو پر همدې اړمنو کورنۍ باندې ویشلې تر څو دی ته اړ نه شي چې کرنټین مات کړي او په ضمن کې دی له دې وبا سره مخامخ شي. خو تر دې راحده پورې دې خلکو ته مرسته نه ورسېده، ځکه چې اقتصادي حالت په عموم کې ښه نه دی او خلک هم ډېر زړه نه شي کوه، ځکه هغه هم ویرېدل دومره اقتصادي نه درلوده چې دې ټولو خلکو ته مرسته ورسېږي. خو په فضل الله بس دغه زمینه سازي د ذهنیت په برخه کې یو څومره وروسته د محلي واکسین چې دا یو طبيب جوړ کړي دغه ډېر دغه حالت لمنځ څخه یې وړي، نو موږ په عموم کې دغه څه پروګرامونه درلودل.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب او هغه ملک سهار او ترغه وروسته ښاغلی سلهي، له تاسو به لنډ لنډ پیغامونه مو اورو. پروګرام په پای ته رسیدو دی. ښاغلی ډاکټر محبوب، مننه کوم چې برخه مو واخیستله، که خپلې وروستۍ خبرې په یو دقیقه کې موږ ته ووایي. مننه.
مرحبا، په روسي پیغام په شکل ګوره ما دا اوس چې په افغانستان کې د کومندرست د هند هیواد څخه راغلي د ستاسو د رادیو له طریقې په ټول ځوانانو حکم دا واجب دی، دولت مسؤلیت نه دی چې موږ صحیح دی حتمان یو ټیم ولېږي، یو حتمان یو د کمیونیکیشن لپاره دی یو ټولګی ولېږي. دا د موږ د ټول ځوانانو څخه همدغه مهیله ده، همدغه مغوښتنه ده، راځي چې په شریکه باندې لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې د کورونا ته ماتې ورکړې ده، وایروس له خیر سره مخ په کمیدو کړی دی، همدغه شاندازې دی واکسینو لپاره یو کمپاین وکړو، د عامه خلکو دا ذهن داسې جوړ کړو چې له خیره کله چې دا واکسین پلې کېږي چې بهتر په نورمال شکل سره راشي او دغه خپل ځانونه واکسین، لکه څرنګه چې اوس د پولیو لپاره خلک لیوالتیا لري چې مثلا مثال ماشوم ته ولید کېږي، دغه سرسم دي ته پولیو او داسې نور واکسینونه ورکول کېږي. په همدغه شکل سره که دغه واکسین چې اوس راغلی دی او انشاءالله امید هم دا دی او غوښتنه به مو دا وي که چېرته هندوستان یا نور زموږ ملګري دوستان هېوادونه دغه مرسته کوي، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دا ځوانان دوی په شریک ډول باندې را جمع شي او دغه د واکسین په هکله باندې د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړي چې خو یمکه سبا یو څوک وایي چې دا واکسین کوم یا نه کوم یا نور نور ډېر مسایل پکې رامنځته کېږي، خبره ده چې په دغه کې همکاري وکړي او دغه د روغتیایي ټیم سره وکړو باندې.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب الله کلیوال. هغه ملک سهار صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې به هم یو پیغام په شکل باندې واورو.
مو خو نوې خبردار په اپلیکیشن او ویبسایټ کې دی واکسین برخې اضافه کوو چې هم به د ولایتونو په اساس دی واکسین شوی کسانو شمیرې خپرېږي، هم هغه کسان چې غواړي د نور خلک تشویق کړي دغې به خپل پروفایلونه کې جوړوي، زه به د هغه شایعاتو د واکسین په وړاندې دغې مخنیوی به وسي. بل خبردار په زده کړو برخه کې د ټکنالوژي کار واخلي، د کور لګړو دی واخلي. ما خپل کورونا په مهال یو کور کې سکرین او دا کور کې درلود، نو ټول ارت به مې په ټلویزیون باندې کتلو او ډنګړول به مې، نو هغه زده کړو ارت څنګه راتل کړي او په موټر کې به مې غږیز کابونه لوستو، نو دوی هم کوو زده کړو لاسرسی نه لري، له دغو کارو دی کار واخلي. بل له نورو سره دي هڅه وکړي چې ټکنالوژي پر مټ باندې کارونه اسانه کړي. اوس ټکنالوژي په زده کړو کار کې د فزیکي کار او زده کړو ښه بدل ده او دا امکانات لري، نو په ټولو برخو کې د ټکنالوژي یو شارکټ ته او ګټه ترې واخلي. په افغانستان کې مې هڅه دا ده چې خلک پر رسمي شمیرو او سرچینو باور وکړي، په فیسبوکي خبرو پر غیر مثلا موضوعاتو باندې باور ونه کړي او یوازې رسمي سرچینو له تایید وروسته دي په دې باور کې، نو دا به د خلکو پر عامه پوهاوي کې ذهنیت جوړولو کې او په ټولو کې د خلکو یو طرف ته بولو کې او په روغتیا برخه کې یو سره لوی همکاري وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی هغه ملک سهار، د درک کمپنۍ مشر او د کرونا ډاټ ایف د ویب پاڼې او اپلیکیشن مؤسس. ښاغلی حکمت الله سلهي، د پیوند مدني ټولنې مسؤول او ځوان فعال، د تاسو وروستی پیغام هم اورو په یوه دقیقه کې. ترغلند
ما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې په عموما په دغه مسایلو کې لکه کورونا او ځینې نور مسایل په دې کې دقیق اوسي، چې خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه ځوانان هغه طبقه ده چې د ټولنې د ملاتړ بدل کیږي او په زموږ په ټولنه کې چې افغانستان یو ځوان هیواد دی زیاته فیصدي د نفوسو ځوانان تشکیلوي، نو په همدې خاطر باندې همدومره رول هم لري، باید دوی خپل مسؤلیت وپیژني. مسؤلیت یې دا دی چې د کورونا په راتګ سره کچېرې موږ ځوانانو شرو لوبولې وای کېدلای شوې چې موږ زیات ډیر کم وای ولی په هغه شکل ونس ولز ما غوښتنه دا ده چې عموما په دغه مسایلو کې چې هغه ملي او نړیوال وي د کیکو سی وی خپل مسولیت ادا
کړي. ډیره مننه کوم مننه اوریدونکو تاسو هم چې ځوان فکر نن نه پروګرام را سره واورید. پم دې سره زله تاسو اجازه غواړم. البته په بل نیم ساعت کې به د ازادي رادیو د خبرونه هم د ځوان فکر د کرونا موضوع ته ځانګړی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.